سلامونه، وخت مو په خیر. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له پاکستان او ایران څخه په یو ورځ تر یو نیم سل ډیری کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس 9 شپې ته کورنۍ له پاکستان څخه او 2 کورنۍ له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې دي. د پاکستان له لورې په ایستل شویو کسانو کې 1 کورنۍ د تورخم له لارې او 8 کورنۍ د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ګرځېدلې دي. په ورته وخت کې 8 کورنۍ چې له ایران څخه ستنی شوی په نیمروز کې د وریخم او پلل لارې او څلور د شکورنۍ د هرات د اسلام کلال لارې بیرته راستنی شوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د راپور لمخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 نیټې څخه د روان کال د جولای تر 1 پورې له پاکستان څخه تر 603,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته په خپل خوخه یا په زور تللی دي. پاکستان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې ټول بې اسناد کډوال لغپل خاورې باسي. د هیواد په ورستیو کې وویل چې د کډوالو د ایستلو دوهم پړاو هم پیلوي. د اوتریش د مهاجرت او پناهغښتنې اداروي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورونیوز د راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د جرمني د چارواکو په وینا دغه هیواد د جمعې په ورځ 28 افغان کډوال افغانستان ته واستول. دا د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو راوروسته لومړی ځل دی چې جرمني یو شمیر افغانان خپل هیواد ته استولي. د اتریش حکومت وایي په پام کې لري چې د افغانانو د ایستلو په برخه کې له جرمني سره په ګډه کار وکړي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ګرهارد کارنر د جرمني اقدام ډیر ښه بللی دی. د 10 کال په مارچ میاشت کې پر هغه پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې سویډن افغانستان ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره 6.8 میلیون ډالر مرسته کړي ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وای ل 2014 کال راهیسې سویډن له افغانستان سره تر 15 میلیون ډالر ډیر مرسته کړي دي. سویډن د افغانستان د بشري مرستو د صندوق څلورم لوی تمویلونکی دی. اوچا نن پر خپل اکسپان لیکلی چې د سویډن نوې مرستې به په 2024 کال کې د افغانستان د خلکو بشري اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره ځانګړي شي. ملګری ملتونه وایي تیر کال د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 1.8 میلیون ډالر مرسته شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هر ډول وسلوال شخړې پر ضد د خپل دریس پخلای کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړه. وی ویل چې واشنگتن نه غواړي چې افغانستان بیا په جګړه کې ښکیل شي. دا زیاته کړه دغه هیواد له 40 کلونو راهیسې په جګړه کې دی. موږ نه غواړو چې افغانستان بیرته شخړې ته راوګرځو او موږ له افغانانو څخه اورو چې هغوی هم داسې نه کوي. فاکس نیوز د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو د مشر میسم نظری له قوله ویلی چې یاد ډلې د جنوري لمیاشتې راهیسې د طالبانو پر ضد تر 200 ډیر بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایک میکال په اکسپانه کې اعلان وکړ چې په پای کې لري د پام کې لري د سپتمبر په 10 د ملي مقاومت جبهې له قومندان سره وګوري. د ایران ولسمشر پرون ویلی د دې لپاره چې هواد د 2% اقتصادي ود هدف ترلاسه کړي به بهرنۍ پانګونه کې څه باندې 100 میلیارد ډالر او اړتیا لري. د مهال د ایران کلنۍ اقتصادي ود 4% خودل شوې ده. مسعود پزشکیان چې په جولای میاشت کې د ولسمشر وټاکل شو دا خبره د ایران د دولتي ټلویزیون سره پر خپل هغه مرکه کې وکړه چې په ژوندۍ بڼه خبره شو. د ویلي ایران د هدف ته د رسیدو لپاره په ټوله کې له 200 څخه تر 250 میلیارد ډالر اړتیا لري، خو د دې پیسو څخه باندې نیمایي له ملي سرچینو ترلاسه کېدای شي. او د پاکستان پاوز وایي مخالف وسلوالو پرون د پاوز دی ونیولی افسر په ګډون څلور کسان خوشی کړل. ځای پولیس وایي د خالد امیر په نوم د افسر تیر چهارشنبه د پاکستان طالبانو په یو پخوانی مرکز کې د خپل پلار د فاتحه د مراسمو په حال پر مهال نیول شوې دی. د پاکستان پاوز د نورو جزئیاتو لور کول پرته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې امیر او درې خپلوان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب بي قید او شرط خوشی شوې دي. په ډیر اسماعیل خان کې د هغه د نیولو مسولیت چا نه ومنلې. پرونه ته بیا خراغلی یو ځل بیا ز فرشتہ صاحب د شفیق عیار په تخنیکی همکاري تاسو ته کلی کوم. په دې خبرون کې برا سره واوري چې په افغانستان کې د نن ځینې خزي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوی قانون نیوکه کوي او وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی.
که ښځه نسی کولای حتی پوچت غږ باندې قرائت وکړي نو په جامعه کې داسې پاتې شوه. دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامعې حذف کوي.
ځینې شنون کې په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د داخلي اختلافات له کبله کابل، کندهار او دوحه خپل ځانګړی رول لري. په دې اړه یو تفصيلي راپور درته لرو.
طالبان په ظاهره یو او په وخلو باندې ښکاری او پاکت کې یو نه دي. ځینې فرمانونه او حکمونه یې له کندهار او لایبتلا خون صادروي.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تفصيلي راپور لرو. نور خبرونه هم سره سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د نن ځینی خزه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر نوې قانون نیوکه کوي. وایي چې د ټولنې عیني واقعیتونه پکې په پام کې نه دي نیول شوی. دوی وایي ډیری افغان خزه په کور کې نارینه یا شرعي محرم نه لري او د خپل کورنۍ د نفقو ګټلو او ستونزو هوارولو لپاره اړي دي چې خبرې وکړي او یا خپل غږ وچت کړي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنه جواب نه کړه، خو وړاندې وویل چې دا قانوني د اسلامي شریعت پرانا کې جوړ کړي او د پلی کولو لپاره به یې په دریس کې کومه غیز را مېست نشي. په دې اړه به د فیروزی عزیزی راپور ته غوښ شو.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امر بالمعروف نوی قانون کې د خزو پر غاګ او مخ کار کې دوه بندیز ولګو، یو شمیر خزي نیوکه کوي او وایي چې طالبانو په دې قانون کې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولې. د لوګار ولایت وی اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
طالبانو په خپل دغه نوی قانون کې چې د ښځو پر غږ او مخې بندیز لګولی، ښځې د ډېرو مشکلات سره مخ کړي دي. کله چې ښځه له کور وځي که دوی خپل غږ ونه وسي نو دوی خپل ستونزې څنګه حل کړي؟ یو چیرې ځي موټروان سره کښېني نو ته خپل غږ نه راوسي نو هغه ته هغه به څنګه پوښي چې ته چیرې ځې، څنګه به هغه ته ادرس ورکړي؟ کله چې دوکان ته ځي سودا اخلي، کله چې ته غږ ونه وسي نو سره هم ته خپل سودا اخلي. همداسې زر نه نور مشکلات دي. حتی ژوند کول د ما په خبره د ما په نظر شاید ناممکنه وي په جامعه کې.
د ننګرهار ولایت وی اوسیدونکو چې دا هم نغوړی په راپور کې نوم خپور سي، نیوکه کوي چې طالبان د اسلام په نوم د خپل تفسیر په اساس پر افغان ښځو او نجونو داسې شرایط وضع کوي چې په خبره یې په هیڅ ډول ټولنه کې د پلي کېدو وړ نه دي.
د افغان ښځو په تړاو باندې د طالبانو وروستي بندیزونه دا واقعا د نه منلو دي. لکه ښځه نسی کولای حتی په اوچت غږ باندې قرائت وکړي نو په جامعه کې داسې پاتې شوه. دا بندیزونه یو ډول نورې هم افغان ښځې له جامعې حذف کوي، له ټولنې یې وباسي، له ژوند یې لرې کوي. یوې ښځې ته باید د انسان په سترګه وکتل سي.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف نوی قانون د اګست په 21 اعلان شو چې د دې قانون په متن کې راغلي دا قانون یې مشر ملا هبت الله اخونزاده توشیح کړی او د اجرا وړ دی. د دې قانون په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 13مه ماده په بل باندې کې د ښځو غاک هم عورت بلل شوی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندری ووای او ان پلوړ غناتونه یا قرات وکړي. د قانون ټول څلور فاصله او 15 درس مادي لري. د کابل ښار یو اوسیدونکو ډاکټر سونیتا بهرام ازادي رادیو ته وویل دوی د خپل ناروغانو لپاره د سمو خدماتو وړاندې کولو او د درملو د خوړلو په هولو لپاره اړ دي چې د خپل ناروغانو نارینه پایوازانو سره خبري وکړي.
دغه ماده کې اوس ستونزې شته. دا زمونږه درخواست یا زمونږه غوښتنه د اسلامي امارات څخه همدا ده چې دغه ماده باندې یو څه تجدید نظر وکړي، ځکه چې زمونږه روغتون ته کله مریضان چې راځي هغه صحیح توصیې چې مونږ مریضانو ته کوو هغوی نشي اخیستلی، ورنه مطلب یا هم خپلې د دوا یوزج باندې درست دوی نشي کولی چې پوه شي. نو د دې له وجې نه مونږ مجبور یاستو هغه مېرمنې چې نورې ښځینه پیوازې نه لرو نو دوی نارینه پیواز راوغواړو او مونږ لازمې توصیې یا خبرې اترې چې ضرورت دی هغه ورته ورکړو. او دې کې بیا د محرم خبره یو نشي مراد کېدلی.
د هرات ولایت اوسیدونکو او د مترزو خزو دی ویډلې مسوله حلیمه پاجوا کوي، هغه خزه چې د کورنۍ سرپرستان نه لري او مجبور دي چې د خپل کورنۍ نفقه ګټلو لپاره له کوره بهر کار وکړي، دا ډول قوانین به پر ځان څنګه عملي کړئ سي؟
شاوران بعضی از خانم هایی که در حملات انتحاری و انفجاری که یک گروه
ده هاگو افغان خزو میرونه چه ده دیگلی یعنی طالبان و په انتحاری حملو که واجه شوی مجبوره دی چه دخپل و ماشومان و کورانی و ده نفقی گتول و لپاره کار وکری او کلا کلا آن دوی مجبوری گی چه درانه و سخت کارونه وکری، خو طالبان و دوی پرغگ هم بندیز لگه ولی نو دوی به چه کوی؟
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار فاروقی ځواب ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په افغانستان دننه او بهر ګڼو ښځو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو هیوادونو آن یو شمیر دینی عالمانو هم غندلای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د نړیوالو اندېښنې او غندنې بی اساسه او ګستاخی بللې او ویلې دي دا اندېښنې او نیوکې به د دوی په دریځ اغیز ونه کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي هم ادعا کړې چې دا قانوني د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ کړی او په بشپړ ډول به عملي کیږي، خو یو شمیر دینی عالمان په ټینګار سره وایي چې د اسلامي شریعت او حنفي فقه په هیڅ ځای کې د ښځو پر غږ او مخ بندیز نشته.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
تاسو موږ غلازادي رادیو نه اوري. د غزي ترانګې د رفح په یو تونل کې د شپږ اسرایلی ارغملو د جسدونو د موندلو لموندل کېدو وروسته د پاتې برمتو کورنیو پر خلکو غږ وکړ چې نن مظاهرو ته راووزي. دوی د بنیامین نتنیاهو پر حکومت تور پورې کوي چې د سولې د خبرو په لار کې د خندونو پر رامنځته کولو سره د ارغملو د وژلو لار هواره کړې ده. تفصیلي راپور د اسمت ساروان نورو.
د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزي ترنګي په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي يرغملو مړي موندل دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې شزي او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شای یو یا دوی ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. حماس د امریکا او اروپا اتحادیه لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. په موندل شویو جسدونو کې د درویش کلن اسرائیلی امریکایي هرش ګولبرګ پولین نومي کس مړی هم شامل دی چې د اکسیوس ویبپاڼې پر اساس د افراطي ډلې حماس لخوا د امریکایي یرغملو په سمبول بدل شوی و. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته نن یک شنبه د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړسوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همدارس د ماخوستن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه هم وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي چاري او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور ولګاوه چې له افراطي ډلې حماس سره یو ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خند رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي. په همدې حال کې څو اسرایلی رسنیو راپور ورکړ چې د جسدونو د عدلي طب معاینه شي چې پر یرغملو ډزې شوې دي. د برمته شویو کورنیو اتحادیې په دې اړه غوسه څرګنده کړه چې بنیامین نتانیاهو هیڅکله د دې مسئلو په اړه اعلامیه نه خپروي او د یرغملو د وژل کېدو اعلان د پوز د ویندوی په غاړه اچوي. یو ساعت وروسته له هغه چې د نورو شپږو یرغملو د مړینې خبر خپور شو، صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس په اړه وویل هر څوک چې یرغمل وژني هغه موافقه نه غواړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خبرونه ته بیا هم خراغلی. د طالبانو د مهمو سیاسي پریکړو مرکز کوم یو دی؟ د افغانستان پلازمینه کابل، د قطر پلازمینه دوحه، کندهار. ځینې شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د داخلي اختلافاتو لکبله کابل، کندهار او دوحه خپل ځانګړی لور لري. طالبانو ته ځینې نږدې کسان وایي د طالبانو د حکومت اصلي هسته په کندهار کې ده، خو ځینې ډیپلوماتیکې هڅې له دوحې او سیاسي هڅې له کابل روانې دي. د طالبانو مشر په کندهار کې میشته چې خپل نږدې کسان یې له کابل اوربلل دي. په دې اړه زموږ همکار یو راپور جوړ کړی دی.
د طالبانو د حکومت مهمې سیاسي پریکړې په کوم ځای کې کیږي؟ کابل، دوحه، کندهار کې. د طالبانو عمومي مشر په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. خو د طالبانو کابینه او ریاست الوزرا له کابل فعالیت کوي. د دې ترڅنګ له نورې نړۍ سره د تعامل لپاره د دوحې سیاسي دفتر لا هم فعال دی. په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر ټولو جغرافیه د کنټرول خبره کوي، ولی لا هم د دوحې دفتر فعال دی یا ولی مشر له کندهار کابل ته نه ځي؟ رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند وو او له طالبانو سره هم نږدې پاتې سوی، د دریو سیاسي مرکزونو د فعالیت یو علت د طالبانو خپل منځي اختلافات ګڼي.
طالبان په ظاهره یو او په وخلو باندې ښکاری او په حقیقت کې یو نه دي. ځینې فرمانونه او حکمونه یې له کندهار هم له عبد الله خان صادروي. سیاسي اړیکې او له نورې نړۍ سره تعامل یې د پاکستان په منځګړیتوب په خطر کې چینل کیږي. تر ډیره بریده په دغه وضعیت باندې پاکستان حاکم دی. که پاکستان وغواړي کیږي او که نه وغواړي نه کیږي. خپله د طالبانو ترمنځ هم اختلافات دي په ډیری مسایلو باندې. ځینې طالبان په یوه خوله دي او ځینې طالبان په بله خوله دي. خو په ظاهرا داسې ښکاریږي چې دوی متفق دي، خو په حقیقت کې اختلاف سره لري.
د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1994 میلادي کال څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال پورې د دوی ترمنځ د داخلي اختلافاتو خبره کیدله، خو دومره په څرګنده نه احساسېدل. اوس د طالبانو د مشرانو ترمنځ په بیلابیلو بیانونو کې د دوی اختلافات لورای ښکاري، لکه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع. په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفی تیر کال ویلی وو دینیوي علم مباح دی او که څوک د اسلامي نظام لپاره کوي نو مستحب دی. خو په همغه ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر عباس تنگزی ټینګار کړی و چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی او په دې برخه کې باید د هیچا شخصي نظر مهم نیوي. نن جنو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړل سو او نه هم د طالبانو په پالیسي کې کوم بدلون راغی. د طالبانو هغه لوړ رتبه چارواکي چې د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي له بیانونو پرته په عملي ډګر کې کوم اقدام نه کوي. اوس هم له کندهار د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده ځینې فرمانونه ورکوي چې ممکن په کابل او قطر کې د طالبانو نور غړو ته د منلو وړ نه وي. د حقوقي مسایلو پوه سید خالد سادات ازادي راډیو ته ویلي په قطر کې میش طالبان چې له نړیوالو سره د اړیکو، د ښځو د زده کړو او نورو مدني ازادیو په برخه کې ژمنې کړي، اوس یې د پوره کولو توان نه لري، ځکه نو دا ټکی په کابل او کندهار کې د دوی ترمنځ د اختلاف سبب شوی دی. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي په تیرو دریو کلونو کې جوته سوی چې طالبان د منظمې حکومتولۍ لپاره نه دي جوړ.
او وروسته لدې چې طالبان د یوې لویې سیاسي امنیتي معاملې په ترڅ کې کابل ته واک ته راوستل شول، یو شی چې بربند شو هغه دا چې طالبان د دولتي مدیریت یا د دولتي ادارې یا په ټولیزه توګه د دولتي خدماتو ارائه لپاره جوګن نه دي. دوی د په دولتداری سیستم او ساختار پوهیږي نه، ټول قوت فقط تش په نوم د شریعت او د موازینو تطبیقول او په میرمنو باندې زور اچول دي. په دغه دوه مسایلو کې دی واقعا ډیر په اصطلاح بریالي دي.
د کابل، کندهار او قطر ترمنځ پر ځینو مسایلو لمیاشت راهیسې لانجمنی څرګندونی سوي دي. د تیر 2023 میلادي کال په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کورونوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوی د واکمنۍ روانه وضعه د نه منلو وړ بللې وه او د اصلاحاتو غوښتنه یې کړې وه. د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه د طالبانو عمومي مشر ملا هبت الله خونزاده طالب مسؤولانو ته په وینا کې ویلي سیمه ایز تبعیض پرېږدئ، ځکه اختلاف او بې اعتمادي ستاسو د ماتې سبب کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم دوه کاله مخکې په کندهار کې له یوې دینی مدرسې څخه د فارغانو غونډې ته په خپلو څرګندونو کې پر طالبانو انتقاد کوونکو ته پر سختو مجازاتو ورکولو ټینګار وکړ او وی ویل د نظام تخریبونکي که په ژبه وي که په قلم باندې وي او عملي تخریب کوي د هغه کسان دي چې بغاوتګر ګڼل کیږي او واجب القتل بلل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو ځینو نورو چارواکو ویلي و چې خلک کولی سي خپل سالم انتقادونه له دوی سره شریک کړي. ملا هبت الله خونزاده د روان کال د جون میاشتې پر 18مه د لوی اختر په لومړۍ ورځ په خپل اختریزه وینا کې ویلي وو ان کده د لری کېدلو سبب هم کیږي خو باید له اختلافاتو لاس واخیستل سي. د ملي دفاع وزارت پخوانی سرپرست او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو د اوسنی حکومت اصلي ځواک په کندهار کې دی.
د طالبانو ټول سټراکچر د حکومت ولای د پانډیوالۍ ولاړ دی او هر څو خپل انډیوالان په خپلو ځایونو کې مقرره یې، خو اصلي قوت د دې په کندهار کې دی. څه چې فیصله هغه وکړي هغه منل کیږي. البته د سیاسي روابطو لپاره په قطر کې خپل دفتر اوسم بیرته پرې غوسه دی او هلته دی موجود دی او اداره په کابل کې ده، خو دی په خپل منځو کې هم بې اعتبار دی.
ځینې شنن کې په دې باور دي چې له کابل په خبرېدونکو حکومتونو او فرمانونو کې د کندهار د دفتر رضایت شرط وي. په خوانی ډیپلوماټ غوث جانباز وایي د طالبانو اصلي سیاسي مذهبي مرکز په کندهار کې دی چې مهم فرمانونه صادروي.
په کندهار کې د طالبانو ډیر لوی دفتر سیاسي مذهبي مرکز دی چې هلته یو څوک دی په نوم د امیر المؤمنین چې مشهور دی په هیبة الله او د هغې نزدې مشاورین او نزدې همکاران دي چې د طالبانو په خبره دا هغه دی چې د ساتیر امضا کوي، د دې هغه نزدې مشاورین دي ته مشورې ورکوي، حکمونه صادروي، په ترتیب سیاسي لوی کارونه ګواکې دغه دفتر چې په قندهار کې دی په راس کې هم د هیبة الله او دغې نږدې کسان دي دا مسایل مخته وړي.
د شغلی جنباس پوینه د طالبانو د حکومت زیات اجرایه کارونه د محل په کابل کې د طالبانو د وټولو غړیو لخوا کیږي.
د طالبانو د کابل دفتر چې په راس کې سراج الدین د کورنۍ چارو وزارت وزیر او د دفاع وزیر چې د سیمه وټلي طالبان دي او ځینې نور، دوی تر ډیره بریده د اجرایوي عمومي کارونه کوي چې هغه ډیره سیاسي بڼه نه لري، عمدتاً اجرایوي یا انتباقي ماهیت لري. نو په دې ترتیب دغه درې ناموزونه دفترونه دي چې دوی د طالبانو چارې مختوري هم په بهر کې او دننه په کور کې.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر لالویو سره په 2011 میلادي کال کې پرانستل شو چې طالبانو د همدې دفتر لالاري په جرمني کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره پټه اړیکه ټینګه کړه. خو په 2013 میلادي کال کې د دغه دفتر د تړل کېدو غوښتنې ډیرې شوې، ځکه د حامد کرزی په مشرۍ افغان حکومت ته پر دغه دفتر د طالبانو د بیرغ اوچتېدل او د اسلامي امارت لوحه د منلو نه و. شغلی کرزی دغه کار په تبعید کې د یو دولت غیر رسمي سفارت یاد کړی وو. همدغه و چې له دغه دفتر د طالبانو بیرغ کوز کړای شو، خو له ودانۍ لا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو په موخه ګټه اخیستل کېدله. د طالبانو د قطر دفتر اهمیت له 2013 څخه تر 2015 میلادي کال پورې د دغه دفتر د مشر طیب اغا تر استعفا کولو او د طالبانو د تحریک د بنسټګر مولا محمد عمر د مړینې تر اعلان وروسته ډیر کم سو. هغه وخت د طالبانو د سیاسي دفتر دو نور غړو عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد هم استعفا ورکړی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2013 میلادي کال په فبروري میاشت کې د مونشن یا میونیخ امنیتي کانفرنس پر مهال د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی ته ویلي و چې د قطر پلازمینه دوحه کې باید د طالبانو دفتر وتړل سي. هغه ویلي و که طالبان مثبت چلند غوره نه کړي تاوتریخوالی جاری وساتي باید د قطر دفتر د تړلو په ګډون پر دوی بندیزونه ولګول سي. اوس چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کلونه پوره سوي لا هم د دوی د قطر دفتر فعال دی او هلته د طالبانو استازي د ځینو سفارتونو په رسمي غونډو کې راڅرګندېږي. شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو په حکومت کې د بې اعتمادۍ له کبله په کندهار کې ناست چارواکي ځینو مهمو غونډو ته خپل کسان لیږي.
تاسو ولیدل چې کله د قطر کې د ملګرو ملتونو غونډه وه نو د وزارت خارجي او څوک یې ونه لګي یا وزیر خارجي یا موین یا بل څوک په یوازې خپل ویان د سپوکسمن د قندار نه هلته ولیږي یا فرضاً په اسلام آباد کې کله چې دیو مشکلات درلودل هغه وخت کې د قندهار والی ولیږه اسلام آباد ته چې د پاکستان د چارواکو سره وغږیږي نو دا په خپل هم بې اعتمادي ښکاره کوي او هم په عین حالت کې د دې واغه طرز د حکومت چې دا د وسنی خبرې وشتمې پیړۍ کې د حکومتولۍ د طرز سره برابر نه دی او دغه رقم حکومتولۍ دوام هم نشي کولای.
خو د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ د دوام درې کاله پوره سوي دي او د غیډلې له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې هم پر افغانستان واکمنۍ کړې وه. خو هغه وخت یې په قطر کې دفتر نه درلود. یوازې عمومي مشر یې ملا محمد عمر او هغه ته نږدې کسان په کندهار کې وه. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ دورې د واکمنۍ لوړ پوړي قومندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه د نړۍ د ګڼو هیوادونو له سفارتونو سره د تماس لپاره د قطر د دفتر فعالیت مهم ګڼي.
زما په فکر باندې که سړی وګوري قطر د افغانستان په باب باندې یعنی د افغانستان په صلح کې ډیر لوی رول ولوبوي بیا وروسته تر هغه اکثره سفارتونه چې دي چې د افغانستان دپاره سفارتونه و د دنیاوالو هغه اوس په قطر کې وجود لري نو د هغو سفارتو په وجه باندې هم دوی هلته طالبان به چې خپل سیاسي دفتر ولري چې دغه سفارتو سره د هر وخت لپاره په ارتباط کې یوه وجه یې دا ده. دوهمه وجه یې دا ده ځینې خلک دي چې هغه افغانستان ته مستقیما راځي دلته طالبانو سره خپل تفاهم کوي او ځینې خلک بیا سه چې هغه افغانستان ته دلنه شو کوي چې افغانستان ته راشي هغه د قطر د دفتر د لارې بیا د افغانستان د طالبانو سره خپل روابط نیسي نو دغه دواړه وجه د دې دي چې د قطر دفتر کېدلی شي چې نور هم تر یو وخته پورې پاتې شي.
د محل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین دی چې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د مشرۍ لپاره معرفي کړي خو منل سوی نه دی. پخوانی ډیپلومات غوث جنباز وایي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په واقعیت کې د دوی د بهرنیو چارو یو استازولی ده.
دا غزنه چې د دوی حاکمیت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی دوی خپل سیاسي بهرنۍ چارې یا په حقیقت کې په اصطلاح د یو د بهرنیو چارو دفتر د دوی چې نور نړۍ سره عمدتا غربي نړۍ سره دوی په تړاو کې دي د دوی دفتر په قطر کې دی. یعنی دغه دفتر په حقیقت کې د طالبانو د بهرنیو چارو یو دفتر دی چې هم متحده ایالاتو سره هم اروپا اتحادیې سره او نورو سره دوی په لویو لویو سیاسي بهرنیو تعاملاتو کې په یو ترتیب را داخل شوي دي او تصادفي هم نه ده چې د ټولو غربي هیوادونو غیر منطقوي هیوادونو غیر مقیم سفیرون سفرا یا سفیران هم په قطر کې میشتي نو دا په یو ترتیب په یو تعامل کې د طالبانو د بهرنیو چارو دفتر دی.
د طالبانو حکومت په کابل کندهار او دوحه کې د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو لړۍ ته دوام ورکوي خو په کندهار کې ناس چارواکي له نوري نړۍ سره سیاسي تعامل ته زیات لیوال نه ښکاري. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد چې د دوی عمومي مشر ته له نږدې کسانو ګڼل کیږي تیر کال له کابل کندهار ته وغوښتل سو او له هغه ځایه خپل کارونه پر مخ بیایي. د طالبانو د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی تیر کال کندهار ته وغوښتل سو او هلته د اطلاعاتو کلتور د رئیس په توګه وټاکل سو. دینو شنونکو کندهار ته د دغو او دینو نورو کسانو لیږد د طالبانو په ډله کې د بې باورۍ نښه ګڼلې، خو طالبانو په خپلو لیکو کې د هر ډول مخالفت موضوع رد کړې ده.
دینه مخکې چې د ومه ورځې خبرونه درته وړاندې شي، ورزو د خبرونو لنډیسته.